سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تعلیمي چارو د فعال متی اولاویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری پرون په یو ټویټ کې لیکلي، د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمنه شوې چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوي. د هغې په وینا، د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه بلل شي. میرمن امیری لیکلي، د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوی فعال متی اولاویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو، او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایف پی اسیا پاسیفیک څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل، سختې لوږې نږدې 40 میلیونه افغانان ځپلي او له ډلې یې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې 2 ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي، د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې سکال به د افغانستان 28 میلیونه و 300 زره وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د پرتګال پولیسو په پلازمینه لزبون کې یو افغان کډوال د اسماعیلیانو په اسلامي مرکز کې د 2 ښځو په وژنه تورن کړی. پولیسو په یو بیان کې ویلي، کله چې له دې مرکز څخه د مرستې غوښتنه وشوه، نو پولیس افسران هلته دا افغان کډوال په داسې حال کې ولیده چې یوه چاره یې په لاس کې وه. خو کله چې پولیسو د تسلیمۍ غوښتنه ترې وکړه، هغه ونه منله، نو پولیس ډزو ته اړ شول. د خبر له مخې برید کوونکی ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې دی. د کورنیو چارو وزیر خوزې لویس کارنیرو له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل، د دې مرکز 2 کارکوونکي چې یوه د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکې او بله 40 کلنه ټولګیواله ده، په برید کې وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي دی. د کورنیو چارو د وزیر په وینا، تورن افغان له رواني پلوه په ناوړه حالت کې و، ځکه خپل میرمن یې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې له لاسه ورکړې وه. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 120 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالند، جنوبي کوریا او زامبیا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا د غونډې د تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو تنظیمونکو سره 2 اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. او د برتانیا حکومت وایي له پولند سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي دي. ویل کیږي چې د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې د کورنیو ته 2 موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولند ژمنه کړې چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 2.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل په وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین زر تنه وګړي د برتانوي کورنۍ لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي، دغه کلي په لویو او پولتاوا سیمو کې جوړیږي او تر 900 زیات کسان پکې ځایږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په مکړی د خبرونو لنډې برخې ته. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د تعلیم د فعال متی اولاویسا کورنۍ وایي لا هم دوی نه پوهیږي چې نوموړی په څه دلیل نیول شوی او چیرته ساتل کیږي. د ملالی یوسفزی په ګډون د نړۍ ګڼو شخصیتونو او ادارو د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویل شوي د طالبانو استخباراتو ورمورس خغلی ویسا ده غل ورونو سره یو ځای ونیو او نامعلوم ځای ته بوتلل چې ده غورونه پرون خوش شول. خو خپل ویسا چې لکلونو رئیس په افغانستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي له هم نه ده خوش شوی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د تعلیم د فعال متی ولا ویسا د نیول کېدو نن دویمه ورځ ده، خو لا یې هم د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د هغه ورور عطا الله ویسا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو یې دوه نور نیول سوي وړونه پرون خوشي کړي، خو خپل متی ولا ویسا یې نه دي خوشي کړي.
تر اوسه پورې متی ولا په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي، نه زموږ فامیل خبرې ورسره کړې دي، نو تر اوسه پورې هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه وروڼه چې نیولي ول هغه یې لسوي دي.
د ماشومانو د تعلیم د حق فعالی ملالی یوسفزی پرون په یو ټویټ کې لیکلي طالبانو کله یوې خوا انجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړي، د تعلیم اتلان هم نیسي. ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی الله او نور هغه کسان چې د ماشومانو د تعلیم په تړاو نیولې خوشی کړي. متی الله ویسا چې د قلم لار ټولنې مشر دی، له تیر جمهوریت راهیسې له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ خبرګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخې دسیسې مخه نیول سوې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي متی الله ویسا په سولیزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویس لیکلی چې د ویسا پر نیول کېدو خبرې سوي دي. هغه زیاته کړې چې ویسا په نستلي کېدونکو ډول په ملي سطحه د لوکانو او نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. متی الله ویسا داسې وخت نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د فشارونو له کبله پر طالبانو په نړیواله سطح انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم نجونو ته تشپژم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په تېر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د مثبتو پیښو ثبتېدو په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ د احتمالي تازه پیښو خطر زیات کړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر 16 ته ورسید چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي. د یونیسف د افغانستان څنګه وای دوی د احتیاطي تدابیرو په توګه د روانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو بل کمپاین عملی کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه آزادي راډیو ته وویل نوی کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیق کیږي، ځکه چې د مارس په میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي. او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې، چې دا هم د افغانستان لپاره او په افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوی ده د دې کمپاین په لړ کې 11 لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګزرن یا پولیو یوازې دوې مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګزرن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډېره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
برتانیا وایي زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کې د هېواد ته ورغلي دایمي کورونو ته لېږدول کېږي. د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي د افغان پناه غوښتونکو د بدمرغۍ او نورو اندېښنو سبب شي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برتانیا شاوخوا د 40,000 افغان پناه غوښتونکو کوربه دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا حکومت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې شاوخوا 8,000 افغان پناه غوښتونکي په هوټلونو کې د دوی له موقتي استوګنځیو دایمي کورونو ته انتقالوي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته برېټانیا تر اوسه د 40,000 افغان پناه غوښتونکو هرکلی کړی. له دې ډلې 8,000 ماشومان دي چې لا هم په هوټلونو کې په موقتي استوګنځیو کې شپې ورځې سبا کوي. د برېټانیا د سابق لرونکو د چارو وزیر جاني مرسر پرون د برېټانیا پارلمان ته وویل چې دا وضعیت دوام نه کوي او باید بدل شي. هغه وویل برېټانیا غواړي خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانانو سره مرسته وکړي چې مستقل استوګنځي ولري. یو افغان پناه غوښتونکي رزما زازی په موقتی استوګنځیو کې د 2 میاشتو له تیرولو وروسته 2 میاشتې مخکې یو کور ته ولېږدول شوه.
البته وزنی ستونزه د کور نشټون ده چې دوی زیاتره په هوټل کې پاتې کیږي. اگر چې برېټانیا حکومت کوشش کوي چې دوی ته کورونا په نظر کې ونیسي، خو د کور مالکان یا څښتنان هغه کسانو ته چې دوی یونیورسل اخلي کور په کرایه نه ورکول کیږي، او همدارنګه د سبب کیږي چې دوی په هوټل کې ډیر پاتې شي.
د احمدشاه احمد په نوم بل افغان پناه غوښتونکي له 5 میاشتو راهیسه د لندن په یو هوټل کې په موقت استوګنځي کې اوسي. هغه آزادی راډیو ته ویل په هوټل کې ژوند کول خپل ستونزې لري، خو پر دې پریکړه چې دایمي کورونو ته لېږدول کیږي دومره خوښ نه ښکاري.
د حکومت دغه پریکړه به موږ افغانانو ته ډېرې ناوړې پایلې ولري. لومړی دا چې له محیط سره په نابلده وو، په یو نوي او جلا چاپېریال کې ژوند به زموږ روحي حالت لا خراب کړي، او دا به د اوکراینیانو په پرتله د افغانانو سره د حکومت د توپیري چلند دوام وي.
د بخښنې نړیوال سازمان د 2020 کال لپاره په خپل نړیوال راپور کې ویلي که څه هم اروپایي هیوادونه د اوکراین د پناه غوښتونکو هرکلی کوي، خو دغه هیوادونه د هغو وګړو په وړاندې چې په سوریه، افغانستان او لیبیا کې له جګړو تښتېدلي دومره زړسوی نه ښیي.
دا شنبه او یکشنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خور خپرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په یوه لړۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره وموندله. دغه سیالۍ د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ د مارچ له 13 راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډلې په لومړي پړاو کې ټولې 4 لوبې ترسره کړې چې درې یې وګټلې او یوه یې وبایلله. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د سپورتي خبريال بختيار ساحل پر راپور کې اورو.
په په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ بورډ په قربتوب د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې خپل څلورمه سیالي له سریلانکا سره ترسره کړه او خپل میلمه لوبډلې ته په څلورو منډو ماتې ورکړه. دغه سیالي چې تېره ورځ د مارچ په 28مه نیټه ترسره شوه، د سریلانکا کم عمره لوبډلې ته په وروستي اوور کې د شپږ منډو اړتیا وه، خو